دی واره په هر ثانیه کې د 10 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. ډیټا په پام کې اټکل کېږي چې جشپاش تر 2030 پوري بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپې 9:30 دی. شیبه وروسته 15 دقیقې 19 پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمیر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي دي. دا غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. د نن اجلاس یې پای ته ورسید، خو دا غونډه د اپریل تر 6 پورې دوام کوي. د انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړی هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي، طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر لا باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. په پروان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي پیښه د شیخ علي ولسوالۍ د شیبر کوتل په سیمه کې نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر د ډیر سرعت له کبله له سړکه واوښت. د پروان امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې د پیښې قربانیان هغه سیلانیان و چې له کندهار ولایته د میلې لپاره شیخ علي ولسوالۍ ته تللي وو. د اختر په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دې هیواد او د خلکو لپاره ډیر کړاو او رانی باعث شوی او همې پر نړیوال اقتصاد چې لاله مخکې د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوی منفي اغیز کړی. ښاغلی ګوتریش دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته وکړې. ګوتریش چې د لاوروف تر څنګ ناست و وویل د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچ لوړ حد ته رسېدلی او د جګړې خطرونه هم د غلطو اقداماتو او ناسمو محاسبو له امله زیات شوي. لاوروف د څوارخیز سیستم او ناسمو محاسبو له امله لاوروف د څو اړخیز سیستم او د ملګرو ملتونو د منشور په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري ځکه کوله چې روسیا له اپریل میاشتې راهیسې د دې 15 کسیز شورا دورایی مشری په غاړه لري. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شاید څرګندونې د منلو نه دي. ښاغلی شاید تېرونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې ویل چې دا ډول څرګندونې قطعا منلو نه دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم.
نن دی اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډې شوی او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماتان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډېر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول، او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې له هېواده بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولي. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسو درانه میلما همکارانو ټولو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. له بعد مرغه په تیر نږدې تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سي کوچنۍ یا هم سترې غونډې دایرې شوې، لکه د بون جرګه یا داسې نورې، د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوې، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچی او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو، ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي، په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو، جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب
هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځېدلی. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې څیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې څیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت تپل غواړي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څیرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو، دا یوه تشه ده چې تل په دغسې د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت پاک میش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا کپ داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوی دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده، پر پتیر بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېر کړي او کو کول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انکاري صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکاران اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یو بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه تر اوسه نه ده ورکړي.
ساده صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې، د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو، ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړي.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبرې ته زه اتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي؟ په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثره بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم هغه رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین، هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارا، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر را منځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوی تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایي، ولی دا ولسونه په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي. ورسره بیا به منصاری صاحب تاسو در شو، ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په هغوی باندې را ټول شي، یا د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاری صاحب، بلې انصاری صاحب، زما غږ اورئ؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی چیرې دي یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دي یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغو باندې راشي
بله للحمد افغانستان زرخیز هیواد افغانستان په غرور هغو کې د افغانستان په چاړو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان داسې شخصیتونه علمي فرهنګي سیاسي ټولنیز شته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره ژور تړاو دی د افغانستان له خاورې سره او د دې ولس له دردونو سره ژور تړاو لري دغسې د بشریت سره پراخه مینه لري د بشریت په خدمت کې دي د العالمین د احکامو په اساس د ولقد کرمنا بني آدم د انسانیت د ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي ستاسې نه نیولې دغسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې شخصیتونه لرو چې هغوی په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوقو او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانه د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغه سي نړۍ کې هغه افغانان راځي چې د هیواد تجمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولسول شي وکتل شي یو تاسو په یو رسنې کې هستی تاسو د خپل رسنې ته او آشپز په کار ګمارئ آیا تاسو د هغه پروفایل نه ګورئ د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ که دا سه آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي کله مالګه زیاتوي کله مرچکه زیاتوي کله دیګ څه وي هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنې کې یا په خپل دفتر کې پریدو هیڅ کله نه
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول bale وګی ګرځو په سره مننه پوسلو تاسو خبره باندې
تاسو خبره کی تاسو وګورئ د وی خبرونه یو دی آشپزی چې دغه حال وی چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کراکټرونو سمبال وي مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه فاصله په کار په دندوګ مارل شي دا هم الهي فرمان دی هم د خلکو غوښتنه ده او کثیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي دا به په کور د نن نه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او یا بیا زغمي
مننه انصر صاحب مننه بیا هم راځو ساده صاحب دغه چیري چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوریت نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګند شوې دي اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکولای شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي
ستونزه خو همدا ده قانون نویس صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خندونو ولاړون کې هم دی وو په ولس کې د ولستونو یرغمل نیولو د مافیایي کړې سره اړیکې هم دی وي د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کېږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو او بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ خلیل انسانانو کې، یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې. یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کېږي چې دوی ته بیا دوی مطرح کړی شي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوئ چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوئ چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوحې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې رابللې دغه هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی رابللي د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، تښتیدلي او سولیدلو پردي دي چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډېر بد او له کرکې ډک نوم او نښان لري. هېڅکله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نه شي کولی او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې، په ودونو خادیو کې، په مړی ژوند کې خو دوی چې د پیل زړه هم ورکړي دوی هېڅکله نشي ظاهرې دی. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلی، د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلی، حتی د اخترونو لمونځونو او د جمعې لمانځه ته نشي وتلی. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلرونه چې جوماتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي، خلکو یې پلرونه د جوماتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی، موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي، پخواني متقاعد خلک دي، اوس یې د تنتنکونو یا د دغسې څېړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي سره څښي، مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېدی. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ حضمت، په پراخ علمي، فرهنګي، کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي، د خپل ځان، د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندې په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وښوري.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
مننه ساده ست، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو دغه پښتنه په دې اړه غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوحې غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورته کړل، ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي، خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړه کړل. ویل چې نه، د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي، او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سيري سره راغونډي شوې دي. ډیر نور هم خبرګون و خودل، دوی هم خبرګون و خودل. څه فکر کوئ چې دغه راتلونکې غونډه کې به چې په دوحه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبرې وشي، ځکه چې طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ دي، یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی، نه د غوښتنو د نړیوالو او نه نورو فشارونو ته غاړه ایښي.
چې له بده مرغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوي دي، دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمشت شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی سمرقند غونډې ته وبلل شو، لکن په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ور نه کړی شو، لکن د غونډې وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړې، خپل خواستونه ورته وړاندې کړې سره یا تبادل د نظر یې وکړ. لکن د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ولیدل چې امریکا کوم حرکت وکړ، تامرستې ولېږلو پخواني جنګ سالارانو ته او د سره او هلته او دلته فیصله، یعنی یو رقابتي لوبه. او بیا په څنګ کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کړي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منږدې کېږئ، نو دغه تاسو غږ راپورته کول، تاسو د رسمیت پیژندلو غږ به وشي، داسې به وشي. یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی، ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ژمنتیا او د نړیوالې ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او د اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، که دوی واقعا میسته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي ځون کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته، و دې باسې مخامخ د سره کینی ملامت او سلامت پکې معلوم.
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستې پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابللې ده، په ډیر یو اساس وخت کې رابللې ده، نړیوالو ویلي دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا هغه بس پنې وچې شوې دي، او که طالبان دې تغاړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوئ چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنډودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس، د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې، د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري. هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی، که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.